سروان صاحب.
مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په لړ کې به واوري چې د افغانستان ځینې چارواکي وایي چې د داعش له نیول شویو غړو څخه به تحقیقات وشي. په دې خبرونه کې په دې موضوع سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لمړی هم د دې سات خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د سولې ولسي حرکت نن په هرات کې خلک د سولې هلو ځلو ته وربولي او د ترکیې پارلمان د لیبیا د ملي یووالي له حکومت سره یو اړخیز امنیتي تړون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ونتوانېدل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر مولانا محمد عبدالله تېره شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي اوس چې د افغانستان په وخت شپې 12:15 دی ونتوانېدل نتیجې اعلان کړي. احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن یکشنبه اعلان کړي. کمیسیون ویلي چې په ټولو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه کړې ده. د سولې ولسي حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسي غونډه جوړوي. دغه حرکت غړیو پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبري وکړې. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت تغړې د هرات په شار کې لمدني ټولونو سوداګری خونی او نور مشران سره ګډ غونډه لري. د غونډې پر مهال به هم د جګړې لشکري اړخونه څخه د اوربند او سولې جدي غوښتنه وسی. همدارس بل ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور سکوت پاتې نسی، نور باید د جګړې په وړاندې راپورته سي.
د سولې ولسی حرکت غړي د سولې ولسی حرکت ټولو غړیو ټولو څلور دیش ولایتونو ته خپل سفر 12 ورځې مخکې له هلمند پیل کړ. د حرکت غړي به اوس تر هرات وروسته بادغیس، غور او نور ولایتونو ته لاړ شي. د سولې ولسی حرکت سبانې یو نیم کال مخکې وروسته له دې خپلې هلې ځلې پیل کړې چې په هلمند کې یوې 14 ګڼو کسانو ته مرشوبله واړوله. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې سږکال نږدې 10,000 ټنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوي دي. شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د خپلې اړتیا زیات سیتروس نورو هیوادونو ته صادریږي. د وویل
د ننګرهار نه تقریبا 10,000 ټنه سیتروس تولید شوی دی. زموږ هیله هم دا ده چې دا نورم هم وسعت پیدا کړي تر څو د افغانستان د داخل د سیتروس د مصرف کفایت وکړي.
ښاغلی میاخیل وایي افغانستان اوس هم له نورو هیوادونو سیتروس یا نارنج باب واردوي، خو دوی هڅه کوي چې افغانستان له دې درکه پر ځان بسیا کړي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي یوازې د ننګرهار په نوي فارم کې د سیتروسو 16 ډولونه شته چې سږکال حاصلات ډیر شو. د خبرونه لازاجي رادیو اوري. د ترکیه پارلمان پرون د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي یو اړخیز امنیتي او پوځي تړون تصویب کړ. ترکیه په ترابلس کې ډیره د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژني، خو د غیوات په ختیځ کې د جنرال خلیفه هفتر ځواکونو خپل موازي حکومت اعلان کړی دی. د ترکیه د انادولو خبري اژانس تر راپور لمخې دغه پوځي تړون ترکیه ته زمينه برابروي چې د ارتیا په صورت کې په لیبیا کې د پوځي روزنې پرسونل او تجهیزات ځای پر ځای کړي. په دغه تړون کې د استخباراتي معلوماتو شریکول هم شامل دي او انقره ته چانس ورکوي چې په لیبیا کې ګډ پوځي تطبیقات وکړي او که غوښتنه ورڅخه وشي لیبیا ته وسلې او پوځي وسایت ولېشي. آژانس وایي ترکیې له دې جلاده داسې امنیتي ځواک د تشکیل ژمنه کړې چې په لیبیا کې به د پولیسو او پوځ مسؤلیتونه ورلغاړې وي. انقرې او په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت په خپلو کې په نومبر میاشت کې پوځي تړون لاسلیک کړی و. دوی د سمندري سرحدونو په اړه هم یو تړون لاسلیک کړی چې په نړیواله کچه یې انتقادونه پارولي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت دواړه تړونونه تیره پنجشنبه تصویب کړي دي. جرمني د امریکا په متحده ایالاتونو کې هغه نوی تصویب شوی قانون وغنده چې له مخې د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې پر مرستندویو شرکتونو بندیزونه لګول کیږي. په پام کې ده د روسیې د دې نلیکې په مرسته د روسیې ګاز اروپا ته انتقال شي. دغه طرحه تیره جمعه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لخوا توشیح شوه او د قانون حیثیت یې خپل کړ. دغه قانون له هغو بیړیو چې د روسیې د دې نلیکې لپاره کار کوي غواړي چې ژر تر ژره خپل کار سوکه کړي، کنه د شتمنیو د کنګل کېدو په ګډون به له بندیزونو سره مخامخ شي. د جرمني د مالیه وزیر او د صدر اعظم مرستیال اولاف شولتس پرون وویل برلین دغه بندیزونه د جرمني او اروپا په حاکمیت کې جدي مداخله ګڼي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون یو وار بیا ګن لارین وال سره راغونډ شول. دوی د بیلاروس او روسیې د پراخ ادغام پر پلانونو خپل اعتراض څرګند کړ او شعار یې ورکاو چې بیلاروس ته ژوندۍ وي. پرونی لاریون نږدې دوه ساعته دوام وکړ او شاوخوا 200 کسانو پکې برخه اخیستې و چې د اپوزیسیون مخکښ سیاستوال هم پکې و. په هغه پریکړه لیک کې چې راغونډو شویو کسانو ته ولوستل شو د بیلاروس حکومت تورن شوی چې خپل ملي حاکمیت د تیلو او ګازو په بدل کې خرڅ کړی دی. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. افغان چارواکی وایي د داعش له نیول شویو او تسلیم شویو غړیو تحقیقات روان دي. په هلمند کې سشکال جوارو ښه حاصل ورکړی.
اوس ورځ تر بلې خلک په پنی ډول کرنه ترسره کوي. اصلات خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کیږي. پخوا خلکو ورایټی نه پیژندل.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د اوسری رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم تعقیب ولای شي. زموږ د وی پانی پټه د ازادي رادیو .com. د افغانستان چارواکي وایي د داعش ډلې له نیول شویو جنګیالیو د نړیوالو او ملي قوانینو په رڼا کې تحقیقات کیږي. د دوی په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسله وال د افغانستان په ختیځ کې یا نیول شوي یا په خپل تسلیم شوي دي. چارواکي وایي په نیول شویو کې زیاتره پاکستانی اتباع دي. د غراز د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیه وګړي هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لنیول سویو غړو لمړنۍ پښتنې ګرویژنې پیل سوي دي. مقامات ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسلوال د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای یا نیول سوي یا خپل دوی ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط پرون ازادي راډیو ته وویل په دغو وسلوالو کې ډېری د پاکستان وګړي دي. د سرچینې په خبره په تسلیم سویو کې د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیې وګړي هم شامل دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه سرچینې وایي له دغو نیول سوو کسانو د نړیوالو او د افغانستان د خپلو قوانینو په رڼا کې تحقیقات روان دي او بیا یې برخلیک مشخص کیږي. د داعش ډلې زیات وسلوال په ننګرهار کې نیول سوي دي. د دغه ولایت والی شاه محمود میاخیل تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د نورو هیوادونو نیول سوي وګړي کابل ته لیږل سوي او په اړه به یې هلته پریکړه کیږي. ښاغلی میاخیل وایي په ننګرهار کې اکثره د اورکزو، باجوړ، خیبر او پېښور وګړي پاتې دي چې زیاته سلنه یې د اورکزو دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د بیلابیلو هیوادونو تسلیم سوي افراد او اشخاص لومړی د معلوماتو له مخې تخلیه کیږي چې له چا سره اړیکې لري، څنګه دلته راغلي وو او څه یې کول. بیا به عدلي او قضایي ارګانونه پریکړه کوي چې څوک په کومه سطحه دی او که لازم وو محاکمه به هم سي. اسوشیټډ پریس خبری اجنس د افغانستان په ختیځ کې د داعش د تسلیم سویو بهرنیو وګړو شمیر 211 تنه شي. د اجنس په حواله د داعش د غړو په تسلیم سوی کې لږ تر لږه 15 ښځې او 1095 ماشومان شامل دي. د داعش ډلې یو غړي چې وایي د فرا اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې په ننګرهار کې دولت ته تسلیم سوی دی. عالمانو دعوت را کوه چې اسلامي خلافت دی، خلافت اعلان سوی او بیعت واجب دی او بیعت وکړی. اوس پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د داعش او د هغوی د کورنیو د دغو شاوخوا 200 غړو په تسلیمېدو سره به د افغانستان په ختیځ کې د دې افراطي ډلې فعالیت ختم سي؟ د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی د روانې میاشتې په لومړیو کې په لندن کې ازادي راډیو ته ویلي وو
I think we can see from Iraq and
Syria. سمه په باور عراق او سوریه ته پکاتو دا ډیر امکان لري چې له دوی څخه سمه تصفیه شي. خود دې ډلې فعالیت لا هم دوام لري او لا بیره بیلو تاکتیکونو په استفاده د کوچنیو سلولونو په بڼه په کوچنیو شارګویو کې فعالیت لري. نو پر دې اساس فکر کوم چې تر وخت مخکې به وي کو وایو چې دغه ډله په افغانستان کې کامله نابوده شوې ده. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د دسمبر دریم ویلی وو د امریکا ائتلاف او افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو د اغیزناکو عملیاتو له کبله د داعش خراسان څنګه زیاتې سیمې او جنگیالي وبایلل. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دغو څرګندونو عکس العمل وشود او ویل چې داعش ته د طالبانو د عملیاتو له کبله نه بلکې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو، بهرنیو قواوو او ولسی پاتسنوالو له برکته ځپل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي دا وسلول طالبان دي چې په افغانستان کې نورو تروریستي ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او په دې هیواد کې حضور ته اړتیا لري. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی ازادي راډیو ته وویل حتی د بهرنیو ځواکونو په شتون کې کمښت هم کېدای شي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي منفي اغیز وشیندي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان وایي تر کومه چې امریکا د افغانستان د وضعیت په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل عسکر له افغانستانه نه باسي. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره مهال د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته اوس هم اړتیا شته. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی افغان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له مرستې او ملاتړ پرته د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې له ستونزو سره مخ کېدای شي.
بدن په افغانستان کې ضروري او لازمي دی او زموږ غوښتنه هم دا ده چې تر څو چې موږ په تاکتیکي لحاظ، تجهیزاتو په لحاظ، د نور مسایلو په لحاظ زموږ نظامی ځواکونه یا افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ټول تجهیز او تخنیکی مسایلو کې سم بلدیت پیدا نه کړي تر هغه د امریکا ځواکو بدن په افغانستان کې په نظامی لحاظ ضروری
ولازمي دی. باید وو دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خپل تازه څرګندونه کې ویلي دي تر کومه چې ډاډ ترلاسه نشي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د ترهګرو په امن پټنځینو نه بدلیږي، امریکایي پوځیان به په دې هیواد کې پاتې کیږي. خو له دې وړاندې ښاغلی اسپر ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور له کمیدو سره ستونزه نه لري. هغه همدارز ویلي وو چې حاضر دی د سولې له هوکړې لیک وړاندې او یا هم د هغه د نه لاسلیک کېدو په صورت کې په افغانستان کې خپل عسکر کم کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې افغان حکومت سره به هغه مهال مخامخ خبرې پیل شي چې امریکا د خپلو ټولو عسکرو د وتلو په اړه هوکړه لاسلیک کړي. پوځي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي تر کومه چې امریکا د افغانستان د وضعیت په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل عسکر نه باسي.
امریکا هر شیبه په نړۍ کې خپل مخالفې پدیدې ساری او د خپلو ستراتیژیکو سرچینو په اړه معلومات ترلاسه کوي. کله چې ډاډه شي چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه موجود دي، له هغه هېواده وتلو ته به لیواله نه وي. هغه اوږدمهالو پروګرامونو ته په کتو سره چې امریکا یې په افغانستان او د سیمې په کچه لري، په اسانۍ سره له افغانستان نه وځي.
امریکا په افغانستان کې اوس مهال 13 تر 14 زره پورې عسکر لري او تازه یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې له افغانستان څخه به خپل 4000 عسکر وباسي. افغان چارواکو مخکې تر دې ویلي وو که څه هم په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې مبارزې لپاره په دغه هېواد کې د امریکایي عسکرو شتون ته اړتیا ده، خو ټینګار یې کړی و چې د 4000 عسکرو ویستل د دغه هېواد په جګړې اغېز نه کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې د جوارو حاصلات سږ کال 25% ډیر شوي دي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلان وایي که ورشتونه او اوبه پریمانوي د جوارو حاصلات به نور هم ډیر شي، خو کروندګر وایي د جوارو ټیټه بیه د دې سبب کیږي چې دوی ډیره علاقه ونه شي چې جوار وکړي. په دې اړه له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
ډیر زورور جواری کوي مګر بهره پر دا وخت باندې ارزان لسی.
اسدالله سږ کال د جوارو پریمانه کروندې لري. دی وایي جوار اسانه او ژر وده کوي، اوبه ډیرې خو کیمیاوي سره کم غواړي، اما دا چې ارزانه دي خلک یې د کرلو سره علاقه نه ښیي. اسدالله د کرهنې د ریاست د بولان تحقیقاتي فارم ته راغلی دی چې نوي او مؤثر تخمونه یوسي. د ازادي راډیو ته وویل که د جوارو بازار ګرم سي او یا د پروسس دپاره په کور دننه فابریکې آبادې سي، دغه زراعتي بوټي ته به د ډیرو کروندګرو پام ور واوړي.
ډیر زورور جواري کوي مګر بهره پر دا وخت باندې ارزان لسی.
بزګر څه غواړي؟
بزګر خدا غواړي چې اوس یو دلته یو پاپریکې وایي شی وایي دلته د جوارو سیل خو ښه جواري کوي، د دې سبب مې شی جوړیږي.
نو بار بیا ډیر خلک کرن.
نو بار ډیر خلک کرن.
هلمند د کوکنارو نشي توکو په نوم خورا مشهور دی. اوس هم کروندګر تر بل هر بوټي کوکنارو ته ډیره ترجیح ورکوي، اما په هغه سیمو کې چې د حکومت د ولکې څخه بهر دي. د کرهنې د ریاست د بولان د زراعتي فارم د بوټو او دانو د تحقیقاتو یو مسؤل عبدالمنان اميري وایي د هلمند د جوارو څو ډوله دانې موندلي دي چې تر عادي دانو ښه وده او حاصل ورکوي. ښاغلی اميري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه نوي تخمونه د غړو او موادو د کیفیت له امله تر نورو غو غوره دي.
کروندګر خو هر کال جواري کوي چې اوس ورځ تر بلې خلک یعنی یو په پنی ډول کرنه ترسره کوي، اصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کیږي. پخوا خلکو ورایټي نه پیژندل، پخوا خلکو د ورایټي اهمیت نه پیژندی، اوس یې اهمیت پیژني. بله موضوع داسې وایي پخوا خلکو پاشکي کرنه کوله، ان تر دې عاده چې یوه موضوع چې دا په دې باندې تحقیق هم سوی دی، خلکو به مخکې کلو کې غنمو ته چې به غنم تور کود ورکړل، نو بیا به جوړو ته تور کود نه ورکول. اوس خلک په دې پوسوی دي چې هغه تور کود چې وا هغه د غنمو د پاره و، اوس د جوړو تم تور کود کې هغه د پخوا څخه اصلات اوس دوه چنده سوی دي یا ډیر سوی دي.
د هلمند د کرهنې د ریاست د معلوماتو مخې روان مریز کال په هلمند کې د کرل سو جوارو په اصلات کې نسبت تیر کال ته د 40 تر 50 سلنه پورې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې کلونه کېږي حکومت د کوکنارو د ښه بدیل دپاره پر بیلابیلو تخمونو ونو او دانو پانګونه کوي چې کروندګر راضي کړي څو د کوکنارو د کښت خلاص واخلي، خو تر دې دمه معلومه نتیجه نه ده ورکړې. د زراعت یو بل متخصص انجینر عبدالرازق وایي د جوارو د کرکلي سره ډیر بزګر بلد دي. که په هلمند کې ورته د پروسس فابریکه جوړ شي جوار د کوکنارو ښه بدل کېدای سي.
د جوارو اثرات دلته په هلمند کې ډېر ښه نتیجه ورکړی ده، خو کله دلته داسې چې دغه حاصل وخت سي دلته د بزګرانو څخه په ډېر ټیټ قیمت خرڅېږي، ځکه دلته پروسس نشته. مثلا د جوارو څخه په ښه باکیفیته غوړي وځي، حتی خصوصا دا غوړي دغه کسان دپاره دي چې هغه د شکرې مریضي ولري مثال، یا ښه باکیفیته دغه ځینې جوړې کنجاره ځینې جوړېږي، مګر دلته پروسس یې نشته. حتی د بزګران څخه په ډېر عادي قیمت اته که اوس چې اوس په 50 افغانۍ مني یا په 60 افغانۍ مني، حتی دوی خپله مصارف لا نشي به جوړوي.
د زراعت رئیس هم د جوارو سره د سوداګرو کم علاقه او په دې برخه کې نه پانګونه لویه ستونزه ګڼي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تحقیقاتو ټیم د جوارو څو ډوله تخمونه موندلي دي چې تر عادي هغو ښه حاصل او وده کوي.
یوازنۍ لار همدغه د جوارو د حاصلاتو همدا وه چې ښه بارندګي پر دې باندې د جوارو پر حاصلاتو باندې تاثیرات وکړه، او نسبت نورو کلونو ته امراض وفات هم د جوارو په کرکیله کې کم و. په تیرو کلونو کې به په جوارو کې بعضې امراض پیدا کېدل، ول 6 کال وخت پر وخت هغو ته اوبه ورکول کېدل، یا نوي ورایټي بزګرانو تور پیژندل سوي چې بینان بایسته دي سو چې موږ د جوارو د نگاه څخه بالکل خودکفا حالت کې یو، او روزمره د دې ولایت څخه جوار و نورو ولایتونو ته صادریږي، خاصتا جلال آباد ته چې هلته د پروسس فابریکا موجودیت لري. د جوارو څخه غوړي و زی د ایواني خوراکي د لپاره جندې پروسس کیږي، استفاده جندې کیږي.
ویرایټي د ودی او حاصل لمخي د وزارتي بوټي څو ډوله تخم توای چې هر یوې د بل سره په توپیر وده او حاصل ورکوي. دا یوازې جوار نه دي چې ښه حاصل کوي او د کوکنارو بدل کېدای سي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي تازه انجه، الویرا، زعفران، کیله او نور نوي دانې او بوټي ازمویلي دي چې هم وده او هم ښه حاصل ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د الیاس دایی د راپور د خبرېدو په منځ کې یو اوریدون کې د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي، البته خان محمد اسلامیار لیکلي، وایي په هلمند کې 6 کال په سلو کې په 10% کرنیزو مځکو جواري کرل سوي، خو یو منې له 15 تر 40 افغانیو دی. باید حکومت ورته بازار پیدا کړي. تو امریکایي ورسپانو د افغانستان د جګړې په اړه د جان سوبکو د هغو څرګندونو په باب لیکنې خبرې کړي چې په وروستیو ورځو کې په امریکا کې ډېر خبرګونونه پارولي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د پینټاګون مشرانو د افغانستان د جګړې په اړه ادعاوې چې د افغانستان پاڼې بلل کېږي رد کړې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درستیز مارک میلي په وروستیو کې په یوه ګډه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې د امریکا ملکي او پوځي چارواکو کو خلکو ته د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. واشنگتن پوسټ د افغانستان جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ بللی او لیکلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړه برخمن حکومت د اقتصاد په بیا رغونې او د طالبانو د بلوا د مخنیوي په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. ملټری ټایمز ورسپانې هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د لوی درستیز مارک میلي څرګندونې راخیستې چې وایي فکر نه کوي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني بې ځایه وي. جنرال میلي دا څرګندونې د هغو راپورونو په ځواب کې کړي چې په وروستیو کې د امریکا د حکومت او پوځ پر چارواکو د افغانستان د جګړې په خاطر انتقادونه وکړل. دغو راپورونو چې لومړی واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سرمفتش جان سوبکو په قول خپور کړ، امریکایي چارواکي په دې تورن کړي چې د افغانستان په جګړه کې د نه پرمختګ په اړه معلومات د امریکا له ولس څخه پټ کړي دي. سوبکو ورسپانې ته ویلي چې د امریکا خلکو ته د افغانستان د وضعیت او په جګړه کې د پرمختګ په اړه پرله‌پسې دروغ ویل شوي دي. خو لوی درستی جنرال میلي ویلي د افغانستان د جګړې په اړه په تیرو 13 کلونو کې د یو ډول هماهنګو درواغو ادعا ناسمه ده. د میلي په باور په داسې حال کې چې سلګونه ډیپلوماتان، پوځي چارواکي او ګڼ شمېر استخباراتي مامورین وي، څوک نشي تېرایستل کېدی. په همدې موضوع سټار اند سټرایپس ورسپانې خپلې مقالې ته دا سرلیک ورکړی دی. جنرال میلي د افغانستان جګړې ته عاطفي ځواب ووایي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې د واشنگتن پوسټ ورسپانې په راپور کې د سیستماتیکو یا همژغو درواغو د دسیسې په اړه څه نه دي ویل شوي، بلکې په هغې کې راغلي چې جګپړو چارواکو له دې سره سره چې پوهېدل حقیقت نه لري خوشبینانه څرګندونې کړي دي. او بل دا چې سره لدی چې د جګړې د نه ګټلو په اړه نه انکارېدونکي شواهد ول رښتیا یې پټ کړي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو استازو جرګې تیره چهارشنبه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضاع ته موافقه رایه ورکړه. پر ولسمشر ټرمپ تور پورې شوی چې له خپل قدرته ناوړه استفاده کړې او د کانګرس د کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د دغه تور له مخې ډونالډ ټرمپ په یوه تلیفوني مکالمه کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي غوښتنه کړې چې د امریکا د پوځي مرستو په بدل کې د جو بایډن او د هغه د زوی هنټر په اړه تحقیقات وکړي. خو جو بایډن چې د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي، له خپل زوی سره په اوکراین کې تجارت بوختو. اوس د ولسمشر ټرمپ د استیضاع موضوع د امریکا مشرانو جرګې ته استول شوې ده. دا چې په امریکا کې د یوه ولسمشر د استیضاع پروسه څه ډول ده، له صالح محمد صالح څخه یې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضاع کړ. خو د یوه ولسمشر د استیضاع لپاره زیات نور کارونه باید وسی. داسې نه ښکاري چې ولسمشر ټرمپ دې عملا استیضاع سي. کله چې په 1980 کال کې د امریکا اساسي قانون ولیکل سو، پریکړه وسوه چې د یو منتخب ولسمشر د لری کېدو لپاره باید یو واضح میکانیزم په پام کې ونیول سي. دغه تصمیم د استیضاع د پروسې د تدوین سبب سو چې د امریکا جمهوری ریاست له خیانت، رشوت اخیستو، په لوړه کچه، له نورو جرمونو او تخلفاتو خوندي کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د استیضاع پروسه څه ډول ده؟ پر ولسمشر د تور لګولو په اړه باید اول د امریکا په کانګریس کې د استازو جرګه پریکړه وکړي. کله چې ولسمشر رسمن تورن سو، د هغه د تورونو موارد او د استیضاع موضوع د استازو رایه اخیستنې ته وړاندې کیږي. که د استازو جرګه پر ولسمشر لګول سوي تورونه او استیضاع په قاطع اکثریت تایید کړي، موضوع مشرانو جرګې ته استول کیږي. مشرانو جرګه ممکن محاکمې ته ورته جلسه راوبولي. که ولسمشر مقصر وګڼل سي، نو له دندې به لرې کړی سي. آیا د امریکا کوم ولسمشر استیضاع سوی دی؟ تر ډونالډ ټرمپ مخکې د امریکا دوه نور ولسمشران هم استیضاع سوي دي، خو دواړه توانېدلي چې خپله کاري دوره بشپړه کړي. اندریو جانسن د امریکا ولسم ولسمشر و چې په 1988 کال کې د جنگ د وزیر د لرې کولو او بدلولو د هڅې په خاطر استیضاع سوی و. بیل کلینټن بیا د امریکا 23 ولسمشر و چې په 1998 کال کې د دروغو ویلو او د عدالت د مخنیوي په تور استیضاع سو. خو د امریکا 30 ولسمشر ریچارد نیکسن مخکې تر دې چې د استیضاع پروسه یې پیل سي، له خپلې دندې استعفا کړې وه. ډونالډ ټرمپ اوس په کوم موقف کې دی؟ د ډونالډ ټرمپ د استیضاع پروسه په استازو جرګه کې چې د ده د سیال ډیموکرات ګوند غړي پکې اکثریت دي، بشپړه سوې ده. د امریکا مشرانو جرګه کې چې د ولسمشر ټرمپ د خپل ګوند جمهوریت غوښتونکو سناتوران پکې اکثریت دي، د استیضاع پروسه د میلادي کال د وروستۍ ورځو د رخصتۍ په خاطر ځنډول سوې ده. آیا ډونالډ ټرمپ به له واک څخه لرې کړی سي؟ د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه ورته ځواب نه دی موندل سوی. خو داسې نه ښکاري چې ډونالډ ټرمپ دې له قدرت څخه لرې کړی سي. د هغه د لرې کېدو لپاره باید د مشرانو جرګې 2/3 برخه غړي موافقه رایه ورکړي. دا مهال په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي 350 او ډیموکراتان 45 څوکۍ لري. دوی نورې څوکۍ د خپلواکو سناتورانو دي. اوس که تصور وسي چې ټول ډیموکراتان د ولسمشر ټرمپ د لرې کېدو په پلوي رایه ورکړي، لږ تر لږه 40 جمهوریت غوښتونکي هم باید خپل جهت بدل کړي، یعنی ولسمشر مقصر وګڼي او د هغه لرې کېدو ته مثبته رایه ورکړي. که ولسمشر ټرمپ مقصر ثابت سو څه کیږي؟ که څام دا ډیره لري ده چې ولسمشر ټرمپ په لوی اکثریت په مشرانو جرګه کې مقصر وپیژندل سي، خو که احیانا داسې وسول، مرستیال ولسمشر مایک پینس به د هغه ځای نیسي او د هغه د دورې پاتې موده به بشپړوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سعید احمد عمری د کندهار څخه لیکي، د انتخاباتو کمیسیون خبره هغه وخت منلو ورده چې هر وخت ولسمشر په چوکۍ کښېني. پرونی ویل چې بخوستن به لومړنۍ پایلې اعلانوي، خو تر اوسه یې نه کړې اعلان. جعفری لیکلی دی، د انتخاباتو له ناکامو نوماندانو څخه هیله ده چې د انتخاباتو پایلې ومني. حامد ستانگزی د لوګر څخه لیکي وایي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن یکشنبه د ولسمشریزو ټاکنو پایله اعلان نه کړي، د افغان ولس لپاره به تر ټولو بې باوره آدرس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وي. انصار الله حکیمی له لغمان لیکي وایي له ټولو افغانانو غواړم چې راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي، ځکه چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی. انګار خروټی له شکین څخه لیکي د ټاکنو کمیسیون باید نن پایلې اعلان کړي، کنه نو د افغانانو د انتظار کولو توان نور نه لري. اسدالله وفا له هلمند لیکي موږ نور له جنګ ستړي یو، د دولت او طالبانو څخه غواړو چې نور موافقې ته ورسیږي او د وطن له ورانولو لاس واخلي. بل اوریدونکی عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له ټولو انتخاباتي ډلو څخه غواړو چې پایلې ومني او مشکلات پیدا نه کړي. او میر احمد ملت پال وایي البته له هلمند د انتخاباتو کمیسیون د پایلې په خپل وخت اعلان کړي او ځان د خلکو ته نه بې باوره کوي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ونه توانېدل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي. احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د میزان د شپږمې نېټې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن یک شنبه اعلان کړي. د سولي ولسی حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولي او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دغه حرکت غړیو پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولي پر ګټو خبرې کړې وې. د ننګرهار والی وایي په دې ولایت کې سږکال نږدې 10,000 ټنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوي دي. شاه محمود میاخیل آزادي راډیو ته وویل د افغانستان د خپلې اړتیا څخه زیات سیتروس نورو هیوادونو ته صادریږي. په غزنی ولایت کې د شل روزنی کمپاین په لړ کې د سترګو تر 2400 زیاتو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوری وایي دغه کمپاین له کابل څخه د سترګو د ورغلي څلور کسیزې ډلې په مرسته عملي شو. د ترکیې پارلمان پرون د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي یو هر اړخیز امنیتي او پوځي تړون تصویب کړ. ترکیه په ترابلس کې ډیره د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژني، خو دغه هیواد په ختیځ کې د جنرال خلیفه هفتر ځواکونو خپل موازي حکومت اعلان کړی دی. جرمنی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هغه نوی تصویب شوی قانون وغنده چې لمخې د نورت ستریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې پر مرستندوی شرکتونو بندیزونه لګول کیږي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون یو ور بیا ګن لارینوال سره راغون شول. دوی د بیلاروس او روسیې د پراخ ادغام پر پلانونو خپل اعتراض څرګند کړ او شعار یې ورکاو چې بیلاروس دې ژوندۍ وي. په هغه پریکړه لیک کې چې راغونډو شویو کسانو ولوست د بیلاروس حکومت تورن شوی چې خپل ملي حاکمیت د تیلو او ګازو په بدل کې خرڅ کړی دی. زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 نیوی او اف ام 3.15 چپه اورید. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او همه مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org زمو شته وی پانه پته ده. په فیسبوک کې آزادی رادیو facebook.com/azadiradio. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراس حقیقت سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګې درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونې په کور کې د کتابتون په اهمیت غږیږو. واوري چې ولې په په ډیرو کورونو کې کتابتونونه نشته
یا شوق نه لري یا د فرهنګ دلته دومره کار ورته نه دی شوی چې خلک مطالعه وکړي.
په کور کې د کتابتون جوړول څه ګټه لري؟
زه اوس کله وارې چې دفتر نه راشم وړه ورونه مې کتابو ته ناست وي کتابونه ګوري.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په کور کې کتابتون ولري؟
په ژوند کې هر شیبه د دې لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولي.
د تاندې څنګې دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګمه جبار خیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
کتابتونونه هغه مشالونه بلل کیږي چې رڼا یې د ډیرو ژوند بدلولی شي. په پرمختللو هیوادونو کې سره له دې چې بهر ډیر کتابتونونه وي، په کور کې هم د کتابتونونو لپاره برخې بیلې شوې وي، خو په افغانستان کې بیا دې مسلې ته ځوانان ډیر پام نه کوي. ډیرې کتابتونونه نه لري او ځینې ځوانان چې په کور کې څه ناڅه کتابونه هم لري هر ځای ګډوډ پراته وي او سمه استفاده نه ترې کیږي. د یو خصوصي پوهنتون محصل باور ظهیر وایي دا چې ډیر ځوانان په کور کې کتابتونونه نه لري وجه یې دا ده چې دوی له مطالعې سره علاقه نه لري.
که رښتیا ووایو داسې خاص کتابتون اکثریت کورونو کې نشته. کتابونه غیر منظم په صحیح طریقې سره نه ساتل کیږي او یو ځای بل ځای کور کې پراته ماشومان لاسته مرزي خرابیږي. د منځ ډیر کم اشخاص پیدا کیږي چې د کتاب لپاره منظم ځای جوړ کړی او هغه په صحیح طریقې سره ساتل کیږي. نو یا شوق نه لري یا دا فرهنګ دلته دومره کار ورته نه دی شوی چې خلک مطالعه وکړي، د کتاب ارزښت پوه شي، کتاب په صحیح طریقې سره وساتي یا ورته ځای جوړ کړي. دغه مشکلات شته.
د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل سراج احمد بیا اقتصادي ستونزې د دې سبب ګڼي چې ځوانان په کور کې کتابتونونه ونه لري.
مطالعه کوم ځینې ځینې کتابونه دي خپل او دومره دغه فیسیلیټي یا دومره امکانات نشته چې مونږ به خې غټ غټ کتابتون هم درلودو، ځکه چې ځینې اقتصادي مشکلات وي. نو کتابونه مطالعه کوو، کتابونه شته خو هغه مؤثر ډول دغه نشته. ورته مثلا چې هغه کتابتون وي یا هغه چوکاټونه وي یا دغه، خو زمونږ خپل هغه عادي توګه چې مونږ کوم چوکاټونه ورته جوړ کړي دي یا کومه المارۍګانې دي، په غل مارۍګان کې مونږ ساتلې دي.
که څه هم سراج احمد په کورونو کې د کتابتونونو نه جوړول په اقتصادي ستونزو پورې وتړل، خو د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي که ځوانانو غواړي په کور کې کتابتون ولري په ډیرو کمو امکاناتو هم کولی شي جوړې کړي او د وخت په تیرېدو سره یې غني کړي. دای په دې اړه خپله تجربه راته وایي.
زه په شپږم ټولګي کې وم چې کابل ته راغلم، دلته مې مکتب شروع کړو. نو له هغې ورځ نه ما په اوله ورځ د کاروان صاحب کتاب له ماښامه تر ماښامه واخیستو، نو یې ځای نه را شروع شو. نو ورو ورو مې کتابونه راوړل، اخیستل مې ځینې ډلۍ راکولې. نو اوس زه په کور کې لوی کتابتون لرم. نو کتابتون په تدریجي ډول جوړ شو. ما داسې نه دي کړي چې زه یو کتاب پلورنځی ته لاړ شم، سل کتابه واخلم یا پنځوس کتابه واخلم. دا یو کتاب، دوه کتابه، خو کتابونه مې ساتلي دي. کتابونه راباندې ګران دي چې څوک ویسي او بیا ورته وایم چې دا هغه تا سره امانت دی، بیرته به راکوې. او ځینو انډیوالانو وړي دي، بیا یې راوړي نه دي، هغه پسې خپه یم، ځکه زما د کتابتون کتابونه دي.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل اقبال ترنک وایي د کور کتابتون مرسته ورسره کړې چې ډیر څه زده کړي.
مثال د مکتب کتابونه دي چې تر دولسمه صنف پورې دولس کاله به یو څوک د مکتب کتابو ته ناست او په ده باندې باید زده شي. دی باید زده کړي، که زده یې نه کړي د کال په پای کې ناکامیږي، مشکل پیدا کوي. نو هغه یو ډول جبري ده. او که چېرته دغه څنګه معلومه یي، مثال د یو چا علاقه معلومه یي، زه خپله چې مثال له انځورګري سره علاقه لرم، کولای شم ځینې د انځورګري د مستند کتابونه وي یا هم د معاصر هنر کتابونه وي یا د هنر په اړه کتاب وي، زه ولاړ شم په خپل طبیعت په خپله واخلم. هغه بیا ځکه زما ذهن منلی وي هغه کتاب او ما په خپله خوښه راخیستی وي، هغه بیا ښه مطالعه کولای شم، لهغه څخه ښه معلومات اخیستی شم. له هغو کتابونو چې اوس مې په کتابتون کې پراته دي ډېره ګټه یې راته کړې ده. ډېر داسې څه شته چې نه وم ترې خبر د کتابونو په لوستلو سره په هغه باندې پوه شوم، او ډېر داسې څه شته چې نه مې سوای کولای هغوی کتابونو ماته د روحیه را کړې ده. دې ته اړ ایستلی یم چې زه باید هغه باندې پوه شم، په هغه تحقیق وکړم او معلومات ورکړم.
ابراهیم ایمان هم وایي دا دې ترڅنګ چې دی د کور له کتابتون څخه استفاده کوي د کور نور غړي هم د ده کتابتون کتابونه لولي.
دا ماته په ثبوت رسېدلی ده که د چا په کور کې ټوپک میخ ته زوړند وي نو یې ماشوم تبن د ټوپک سره شوق پیدا کیږي، د کور ماشوم د ټوپک سره شوق پیدا کیږي. که د چا په کور کې بیا مړز وي، د مړز قفسونه وي، هغه ماشوم تبن بیا مړز ساتي. خو که د چا په کور کې کتاب یا ماشومان تبن له کتاب سره مینه پیدا کیږي او کتاب لولي. زه اوس کله وارې سي کار نه راشم، له دفتر نه راشم، وړه ورونه مې کتابو ته ناست وي، کتابونه ګوري او ډېر وړه چې دي بیا تصویرونه پکې ګوري. نو زه داسې وایم که کور کې کتابتون وي نو تبن ماشومان استفاده ترې کوي. که استفاده ترې ونه شي، از ما په ان په کور کې یوازې کتابونه چې په تخچه کې یخې وي، که ماشومان د هغې د سیوري لاندې هم رالوی شي، انشاءالله آینده به یې مثبت وي.
د پکتیا اوسیدونکی محمد ولی ناصری وایي په کور کې د کتابتونونو جوړول اسانه خبره ده، خو د ده نظر دا دی چې کتابونه باید منظم کېښودل شي او سمه استفاده ترې وشي.
اکثره ځوانان په دغو نه پوهېږي، دوی ټول کتابونه که راواخلم یو ځای کتابخانه کې که دوی ته جای مشخص کړي، ادرسونه معلوم سي، او بل دوی خپله وګوري کتابونه سي. ما کتاب هلته ایښی ده او په یوه برخه کې باید دی مطالعه وکړي. ما کتابونه ټول ویشلي دي، ولو که د یو برخې دوه کتابونه هم زه لرم، ما جای معلوم کړی سي، په هغه کونج کې ما ایښی دي الماری او زیر اخلمه. اړوند پوښتنې سي که مسلک مې نه وي، زه ځان لپاره هم ځکه کله وار سړي ته هم ځینې پوښتنې په نورو مسلکو کې پیدا کېږي. نورو سازانو پوښتنه کوو په هغه ابتدایي وخت کې سړی خپل ماخذ شی راواخلي، څه کتاب لري، لږ نه یو څه استفاده وکړي. نو د ما شخصا همدا تجربه ده او زه زیات ډېر زیاتې مطالعه علاقمند یم، ولو که اوس لږ په دنده کې مصروف شوی یم، سره د دې بیا هم یو لس دقیقې وخت هم پیدا کړم د کتابتون ته راغلم چې یو څه وګورم.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې ځینې ځوانان په کورونو کې کتابتونونه نه لري، په کور کې څنګه کتابتونونه جوړېدای شي او څه ډول د کور له کتابتون څخه استفاده وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب الله منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، که نن سبا وګورو ډېر ځوانان دي چې هغوی زده کړې کوي، خو لا هم ویل کېږي چې دوی په کور کې کتابتونونه نه لري. علت یې څه دی؟ ولې زموږ د ځوانانو کورني کتابتونونه نشته؟
مونږ چې په کتابتون باندې خبرې کوو نو فکر ته مو دا راځي چې لوی الماری او په زرګونو کتابونه پکې یو. په حقیقت کې چې دوه کتابه دي په کور کې، دا کتابتون دی. یوازینی شی دا ده چې دوه کتابه په کور کې، کله د کوټې خواته پرتې، کله د کوټې بل خواته پرتې، ښه نه ښکاري. مګر که په کور کې الماری لري یا یوه تاخچه لري یا یو ځای چې د کوټې یو کونج چې د کتابونو په سلیقه باندې سره ایښي، بس دا مناسب کتابتون دی.
استاد، تاسو ویل چې په دوه درې کتابونو کېدای شي ووایي چې دا د کور کتابتون دی، خو په ډېرو کورونو کې کېدای شي کتابونه وي، لیکن هغه داسې ځایونو کې پراته وي چې څوک به په اسانۍ پیدا نه کړي، یا که څوک کور ته مېلمه راشي هغه کتاب ځان سره یوسي که نه. یعنې دغسې منظم نه وي چې بیا له هغو کتابونو څخه استفاده وشي. د دې لپاره چې دغه شی منظم وي، مثال دا کتابونه په یو ښځې کې ایښي وي چې د ضرورت په وخت کې راواخیستل شي، ورک نه شي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟
کتابونه پارځ کې خدي هغه کې ستونزه نشته. که څوک وس لري او الماری لري، دا ښه ده چې الماری ولري. د کتابونو دپاره یو ځانګړی شوی الماری باید به کتابونه خوندي میښي، ښه به هم ښکاري، او کېدای شي سړی طبقه بندي هم کړي. په پخوانیو کورونو کې به مونږ تخچې درلودلې، یوه تخچه کې سړی کتاب ایښودلی شي، یو رف جوړولی شي، په دیوال باندې دوه میخه ټک وهه تخته پې کېده، د کتاب دپاره ډېر مناسب ځای ته جوړېږي. که هېڅ هم نه وي، د کوټې په یو کونج کې کتابونه لکه په ترتیب کېده، ډېر ښه کتابتون ته جوړېږي. نو فکر کوم چې هغه دومره مهمه خبره نه ده چې کتابونه څنګه ایښودل شوي دي، په کڅش کې ایښودل شوي دي. هغه د ستا د امکاناتو پورې تړلې ده، ستا د ذوق پورې تړلې ده، او ستا د کور د جوړښت پورې تړلې ده. طبیعي خبره ده که واړه ماشومان دي په کور کې په ځمکه باندې ایښودل شوي کتابونه محفوظ نه دي. هغه کتاب چې ډېر جګ ایښودل شوی، هغه ته بیا چا لاسرسی هم نه کېږي. نو دا هغه د خپل ذوق په اساس باندې باید سړی جوړ کړي. مګر لارې ډېرې دي، دینه باید څوک ځان ته یو مازله جوړ نه کی.
استاد کله چې یو څوک مثال کور کې کتابتون جوړوي څه ډول استفاده ترې وکړي؟ یعنی د کور فضا کو ګورو خو کدی خوانځي ته ځي که پوهنتون ته ځي هلته خو مجبور دی درس وایي. دلته چې خلک راځي میلمانه راځي غال مغال وي د کور نور غړي وي څه ډول فرصت پیدا کولی شي چې بې له دغه ډول کتابتونونو څخه چې دوی په کور کې جوړولی شي استفاده وکړي؟
زه به درته د خپل ځان مثال درکړم. په ژوند کې مې تقریبا 1500 کتابونه په ولاړې په بس او د ترانسپورت په وسایلو کې لوستي دي. نو د کتاب لپاره هر ځای مناسب دی او داسې ځای نشته چې په هغه ځای کتاب نه لوستل کېږي. میلمانه راځي خو بېرته ځي، غالمغال یي ماشومان غالمغال کوي، ماشومان ویده کېږي، ماشومان غلي کېږي، ماشومان د باندې وځي. نو د کتاب لپاره هر وخت وخت شته. پاتې شو دا چې سړی د څه ډول مسایلو سره کولی شي چې خپل وخت تنظیم کړي. نو زما په نظر باندې یو څوک د شعر سره علاقه لري ضرور نه ده چې یو دیوان ته د اول مخ نه کېږي تر اخر مخه یې ولولي. یو کتاب راواخله هماغسې په ولاړې باندې یو ښه غزل پکې ولوله بېرته کېده. لنډې کیسې دي، 15 دقیقې وخت لري، یو کتاب راواخله یو لنډه کیسه ولوله. شاید علمي مسایل تخنیکي مسایل چې تمرکز غواړي هغه به د شپې ولولي، داسې وخت ولولي چې غلمغال کمی. مګر په ژوند کې هر شیبه د دې لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولي. نو فکر کوم چې د نه مطالعې لپاره پلمې لټول د اسانه کار دی خو په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی، یعنی څوک پنځه تیر وځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې هیڅ شی به درته غواړم. الله مو مل شه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نسیم شفق یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د اتاق له لومړي مرستيال محمد یونس مومن سره مرکه لرو او په دې خبرې کوو چې د افغانستان صادرات اوس مهال څنګه دی، په تیره له هوایي دالې څخه په څه ډول او څنګه استفاده کیږي. مومن صاحب خبرونه ته بخیر راغلی. د هوایي دالې څخه د صادراتو په برخه کې څومره استفاده شوه؟
کوم د هوایی دالی څخه حد اعظم استفاده شوی ده. هر هغه تاجر چې د افغانستان تاجر وي او تا قدرت مراجعه کړي، دولت ته مراجعه کړي، دغه سمج ډیر شه استفاده کړي ده. او په دې باره کې زموږ سره همکار سکتوري وزارت محترم تجارت دی او د جلال اباد جمهور رئیس په هدایت باندې د دې څخه حد اعظم استفاده اوس هم کیږي. هیڅ څوک ته جواب نه ورکول شوی کوه چې میوه وي کلنده میوه وي که طبي بوټي، هر څوک کولای شي چې د هوایی دالی زلار خپل صادرات بهر ته وکړي.
کوم اقلام تر ډیره صادر شوی دي ساکان؟
زه فکر کوم وچه میوال او لنده میوه ډیره ده چې د وو د لنده میوه څخه انګور په ډیره پیمانه صادر شوی دي. انار صادرات موږ لرو چې د انارو تاسو کې پیچ پنول لري چې په هتارو پات هم موږ انار رسیدل دي چې دا یو د خوشی زیری دي. او په جلغوزه چین ته اروپا ته، یعنی دوه ملکو ته موږ وچه میوه لنده میوه ټول رسیدلې ده.
مومن صاحب، مخکې محدود هیوادونو ته زموږ صادرات کېدل د هوایي دالیز لري، اوس نور هیوادونو ته هم راکړه ورکړه پرخ شوې ده؟
بیخي تاسو کولې موږ د یو ډیر معتبر ایرلاین سره قرارداد لرو. تاسو هم د کابل پیرپورټ کې د ایمال تسلیم کې تجربه ساته د دنیا هر ګوټ کې د خپل مالونه رسوي.
له هوایي دالیز څخه زموږ غوایت هم د تجار او هم د تولیدونکو په دې کې څومره ډیر والی راغلي؟
تاسو به یو مثال تاسو ته وایم چې هغه د جلغوزو دی، کده جلغوزو قیمت تقریبا 4 کال د مخاته 100 افغانۍ یو کیلو، بیا په 2000 تقریبا په 4000 افغانۍ یو کیلو جلغوزه شته. په ټول هک از انګور هم یو کریټ په خواز مش په نورو مملکتو کې یو کریټ په 800 یا 500 پاکستانی روپی خرڅېدی، ولې اوس هغه انګور کریټ انټر تقریبا په زر هندوی کالدارو باندې خرڅېږي چې تقریبا 15 ډالر یې دونه کیږي. دا یو د خوشی د څو شانه کې په دې خصوص سکتور مې همکاري کړی ده. خصوص سکتور خپل پیکینګ سم کړی دی، هغه شان چې بلمللی بستبندی بستبندی ډیره سم کړی ده په ډیرو جهازو کټنانو کې دي هغه کټنان چې هغه د میکروب ضد دیول کېږي په مګشن کېږي ټول یعنی هغه مشکلات چې په خوام ورته لوده په پکین کې اوسېنه لرو ارزو مو دغه ده چې بل کال ته مو دغه بهتر هم بستبندی ولرو او هم در دغه صادرات ډیر ولرو.
یو ان دیکھنه دا د جناب مومن صاحب د هوایی دالیز له فعالیت سره سم چې له دې لارې دغه صادرات ډیر قیمت تمامي ګټه کم ده دا اندېښنه پر ځای ده؟
نه زه تاسو ته ووایم که یو کیلو جلغوزي هغه کې 15% تقریبا باید که حکومت کومک سره کړي دېرش سنټه چې پر ځای وړي په $40 کې په $50 یا په $60 کې دېرش سنټه دا قیمت نه تمامېږي پر لارې باندې د لارې قیمت تقریبا دېرش سنټه دی او د دې څخه تقریبا دېرش سنټه مصرفېږي نو په دې لحاظ چې دومره قیمت نه مرته کیږي خلک دې پر بازار باندې تمرکز وکړي په لومړي سر کې چې بازار نه خمه خاله د بازار پیدا کول مشکل دي ولی موږ در اوس پر چا د شکایت نه کوي چې قیمت تمام شي.
کله چې صادرات د ډیروالي خبره کیږي له شک پرته چې تولیدات باندې هم مثبت تاثیر کوي څومره تاثیر کړي په تولیدات باندې؟
زه فکر کوم چې اوس تاسو وګورئ یو د جلغوزو بخش بدر طرف هم د انارو بخش د انګورو بخش موږ اوس کوشش کوو چې د جلغوزو هم میکانیزه سي او هم د غنور زراعت خلک دې ته کوشش کی چې څنګه زوی دی او ثابت انار د ثابت پټ څخه تولید کوم نور خلک نور باغونه یې جوړي او په تولیداتو کې تغیرات ان شاء الله ډیر تاسو ته په خپل معلوماتي چې کیږي اوس تقریبا سترس په برخه کې په جلال آباد کې دومره سترس په پلک سره کال سی وی په د سلويش کال کې په افغانستان کې نه وسوي چې د افغانستان د خلکو لپاره یو ډیر لوی زیر دی د هغو خلکو لپاره یو د کار زمينه پیدا کېدل چې هلته د سترس مخود د هم ډیر په خو یو بیډیا داشتو او اوس د سترس کښت کیږي چې دا ډیر یو مهمه او اړین خبره ده.
په مجموع کې د مونږ صادرات د نورو هیوادونو سره په ورسته 2-3 کلونو کې زیات شوې دي که زیات شوې دي کوم هیوادونو سره او په کوم برخو کې؟
زه فکر کوم چې زموږ صادرات هم زیات شوې دي هم موانع د مخې لري شوې دي. هر مشکل چې افغانستان څخه پیدا شوې دي افغانستان دغه مشکل څخه د فرصت په شکل استفاده کړي ده او مجبور شوې دي یا لار چارې نورې سم دي ویلې دي چې د دنیا سره ارتباط کړي. زه فکر کوم چې اوس موږ صادرات دي د په خوا په پرتله ان شاء الله په مراتب بهتر دي او سش کال به ان شاء الله د پروش کال هم زیات.
یعنی اوس زمونږ بسته‌بندی د صادراتي اقلامو په هغه سطح ده چې هغه په نړیوال بازارونو کې بازار ولري.
واقعیت هم تاسو کچیرې د انګورو په پیکین کې تاسو وګورئ د انارو په پیکین کې تاسو وګورئ د نور هغه اقلام به باره کې مثلا وچه میوه چې زی په خو به ټوله مثلا 100 کیلو په یو بوجي کیلو ده اوس هر ځای په کوشنی او ډیر مخصوص پاکټو کې چې هغه زړه د میکروب پاکټونه دي ټول شن په هغه کې لویږي او زی د خپل زیتو چې ضرورت وي هلته صادرات کیږي او زی یعنی د بستبندی په کې ډیر یو دغه تفاوت راغلی دی.
خلکو ته د کار پیدا کېدو په برخه کې د کاریابۍ په برخه کې څومره فرق راغلی تر پخوا؟ ځکه چې کله صادرات ډیریږي راکړه ورکړه ډیریږي خو حتما کار هم ورسره ډیریږي.
واقعیت دی چې یو خو د افغانستان نفوس مخ پر زیاتېدو دی بل موږ هغه کادرونه چې موږ د پوهنتونونو څخه پر دې دوغو د پاره کار نسته او موږ د افغانستان خلکو ته استعمالمه ده چې ټول خلکو پر دې یو کوک یا پر ډاکټر یا پر انجینری باندې توقع کړي. دا اوس موږ په ټول افغانستان کې یو داسې ماهر انجینر چې هغه د پاپریکاتو انجینر یا د پاپریکانو ماهر کارګران وي نه لرو چې دې ته باید موږ توجه وکړو. ولی خامخا پر کاروبار باندې چې کتسل موټر صادرات ولري نو ته به 200 نفر په کار اچي او کچې ته 200 موټر نو دا 300 کې تبن پر صادرات باندې هم حتما مثبت او پر دا د کار په بده کولو کې صادرات مهم رول لري.
او عموما سه د تجارت په خاص ډول په عمومي ډول او د صادرات په وړاندې په خاص ډول اومده مشکلات اوس محل سدي.
زه فکر کوم اوس محل د مشکلات ورسته بلې باندې موږ کوشش کوو چې هغه شنه سي وي چې څه کېږي. بیا هم د بعض مملکتو سره باید د مملکتو هغه په اصطلاح ډاکومنت چې یو ملک رسوړي هغه کاغذات چې غواړي چې زموږ صادرات ته ورسیږي د بعض مملکتو سره نه لرو زموږ ارزو دغه چې باید د پداسې د بعض مملکتو سره چې موږ په دمځکي د لارې سکو ترانزیتي قراردادونه یا تجارتي قراردادونه نه لرو چې لکه کوس موږ غواړو د کابل موټر ریګو او اروپا ته ځو موږ د سید لار خلاصه د ولی بعض هغه ترانزیتي او تجارتي قراردادونه د غوسر بډونه شي د غو پرونه کې موږ حرکت وکړو او د فکر کوم د صادرات په باره کې په صادرات کې چې موږ هستو هیڅ مشکل نشته، تیاری استه، حکومت بودیجه ورکړې ده، هر څوک کولی شي چې هر څون صادرات ولري، د افغانستان څخه صادرات ولري او د نړۍ هر ګوټ ته هستول شي. خو یې مشکل په دې کې دی چې موږ باید پر خپل پیکینګ باندې څنګه کار وکړو، د مملکت سره کم پیکینګ کړی، آیا موږ چې خټکی ماسکو ته هستو دا باید په سره کم پیکینګ کې موږ وستو، او هلته د هغو څخه خپل د هغو اسناد راغواړو چې هغو ته کم سند پکار دی چې موږ وتو دغه سش کال هم چې موږ دغه خټکی استول او بازار هلته لک شو ولی به چې نور خلکو چې شروع کړو واغ د ډاکومنټ هغه شی نه درلودي به تاوان پښکې وکړي. زموږ ارزو دغه دی چې هغه آتشې د چرچی چې په نورو مملکتو کې ناست دي دا باید دغه مملکتو قانونونه چې دی لري چې دی ته بیا په کوم سټنډر لاړ شي او په کوم شرایطو باید لاړ شي، هغه باید د افغانستان د وزارت تجارت سره او وزارت تجارت سره سوداګري د خو سره باید مستقیمه شریکه
یان. الله هم ستاسو له خبرو څخه دا ښکاري چې ځینې دولتي ادارې او حکومتي ادارې خپل وظیفه د صادراتو په برخه کې او تجارت په برخه کې په سم ډول نه تر سره کوي.
فکر کوم چې یو څه ستونزه موږ لرو او په دننه په افغانستان کې هم ستونزه دا ده چې د سړو خونو نشټوالی سږ کال زموږ د میوو مشکلات ربر سره کړل. په دې لحاظ کچیر اوس د دوه میاشتې د مخه تاسو فیاض وګوري چې قیمت څو او اوس وګوري، یعنی ډیر په فرق په ډیر پوزي ارزو دغه چې څنګه وکولای شو چې موږ په افغانستان کې سړی خونی ولرو او ارزانه سړی خونی چې هغه په سولر سیستم باندې باید وچلیږي. په مختلفو ولسوالیو کې مختلفو ښارونو کې باید موږ سړی خونی ولرو څو دغه سړو خونو زموږ د میوو عمر راوښت.
دا مولا حکومتي ادارو سره په تیر د کرنې او مالداري وزارت سره شریکه کړي،
د کرنې او مالداري وزارت سره مشترکه کړي، دی وعده راکړي چې دا به په څو میاشتو کې به موږ کار پر شروع کړو. ولی خو د دې وعده ډیر عمر کې پنده اته کال نه کال نور وزیرانو هم دا کول چې موږ په پلان کې کال کې به دستي دا سرتخانه جوړو، دا به جوړو، دا به کیږي. ولی غواړو چې د جپل دا وعده اخیری وعده سی او دا سرتخانه جوړ
دي. د اتاق د اول مرستيال پټوګه او د تاجر او سوداګر پټوګه هغه دوه درې عمده مشکلات سي دي چې له هم د صادرات پر وړاندې مانی دي.
یو هغه شی چې موږ تولیدو هغه باید خپل په سټانډرډ تولید کو چې وکول سوچ صادر کو. دوام هغه شی چې موږ پیسې چې موږ پیداوار دي لکه زموږ میوجات د هغو په صحیح بودن کې به ډیر مشکل وکړو. د نباتات امراض باید تشخیص شي، د وزارت تجارت خاصه ده باید میکانیزه سي، او بل د هغو په پروسس کې باید کوشش وکړي، په بسته بندي کې باید کوشش وکړي، دریم په صادرات پورې باید کوشش وکړي، او هغه هم د په خصوصي سکتور پورې لري، او هغه موانع چې په نورو مملکتو کې سایه کله کله کاغذات غوښتنه د باید سرټیفیکټو غوښتنه هغه باید حکومت ترڅخه لري.
خصوصي سکتور اوس یعنی تر پخوا سرمایه گذاری تا یا پنګونې ته لیواله شوې ده چې افغانستان کې سرمایه گذاری ډیره کی؟
زه فکر کوم چې واقعیت لیواله دی په دغه سیم صادراتو په دیشان کې. ولی اوس د صادراتو مزایا دی، ولی دلته چې موږ پیکینګ سم کو یو کیلو انګور زموږ په پم په درس او غنی خرڅېږي، او کبي بیکینګ ورس کو لاس کیلو په دغه قیمت وای نه خنو ان شاء الله د مزایا وی خلک ورس په ورس ویني او کوشش کوي چې سرمایګوي په مجموع کې د سیاسي حالات چې د هم پر اقتصادي حالات حتما تاثیر کوي. ارزو می دغه جدام په خیر ختم سي او موږ ښه پیوړی اقتصاد ولرو.
ډیر مننه مومن
صاحب، شکر، سلامات اوسئ.
Sangal ki wakil dil waadi sange misa